په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په راتلونکو څو ورځو کې به لسګونه کشفي بې پیلوټ امریکایي الوتکې دغه هیواد ته ورسیږي. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري، د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل، دا فرصتونه به تر ابده پورې دوام ونه کړي. د اذربایجان په ناګورنو کارباغ لنجمنه سیمه کې هغه بیلتون غوښتونکي چې ارمنستان ملاتړ کوي ملامته کړي چې له اوربند څخه یې سرکړه ونه کړې ده. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له صفي الله ستانکزي اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال فعالیتونه وکړي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یو اړینه پدیده بولي او وایي باید راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبرې وکړي. او د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا له مرسته شویو اتو ای نهه ویشت الوتکو څخه په جګړو کې عملا کار اخیستل پیل شوی دی. پوره خبرونه. افغان حکومت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر قمندې لاندې وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل حکومت په قانوني ډول دغه پاتون کوونکو ملاتړ کوي، خو داسې کوم پلان نه ورته لري چې له دولتي چوکاټه بهر ورته د فعالیت اجازه ورکړي.
موږ د یو منظمې تر یو برنامې له مخې دا کار نه کوو، ولې هغه څوک چې راپورته کیږي د هغو استقبال کوو، ملاتړ یې کوو، مرستې ته یې ځان رسوو او هغه څه چې امکانات چې د دوی لپاره مهم دي هغه ورته مهیا کوو.
ښاغلی مینپال دا هم وویل ټولو پاتون کوونکو ته د دولت په چوکاټ کې په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکول کېږي څو د هیواد ساتنه وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملکي خلکو د مسله کولو مسله روانه ونې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال را برسېره کړه. هغه خبره چې اوس یې افغان حکومت ردوي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یو اړینه پدیده بولي او وایي باید راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې شورا رئیس محمد الله نقاد نن د یاد شورا د موجودیت د اعلان پر مهال وویل افغان حکومت باید د سولې د راتلو لپاره کورنۍ او بهرني اړخونه په پام کې ونیسي او له دواړو نه د سولې د راتلو لپاره کار واخلي. دا شورا په داسې حال کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان سره خبرې اړینې بولي چې له وسله والو طالبانو سره په پاکستان کې د افغان حکومت مخامخ کېدونکي خبرې له ډېره وخته راهیسې ځنډېدلې او د پایل په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا له مرسته شویو اتو ای نهه ویشت الوتکو څخه په جګړو کې کار اخیستل پیل شوی دی. جنرال عبدالوهاب وردک نن ازادي راډیو ته وویل دغه الوتکو پنځه ورځې مخکې په فعالیت پیل وکړ او له افغان پوځیانو سره مرسته کوي، خو ښاغلی وردک لا هم له افغان پوځیانو سره په هوایي برخه کې په ډیرو مرستو ټینګار وکړ. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان همداراز وویل تمه ده راتلونکې اونۍ پنځوس بې پیلوټه کشفي الوتکې له امریکا څخه افغانستان ته راورسیږي. او امنیتي چارواکي د بغلان ولایت په ډنډې شهاب الدین سیمه کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو بیا پیل تاییدوي. د رپورټونو له مخې وسلوالو طالبانو په څو وروستیو ورځو کې په یاده سیمه کې څلور امنیتي پوستې نیولې دي. د بغلان امنیه قمندان جنرال هیواد محمد نظري رسنیو ته دا هم ویلي ډېر ژر به د هغو سیمو د بیا ترلاسه کولو لپاره عملیات پیل کړي چې طالبانو نیولې دي. د ډنډې شهاب الدین سیمه شل ورځې مخکې افغان پوځیانو د طالبانو له یو کلن کنټروله وایستله. دو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل، دا فرصتونه به تر ابد پورې دوام ونه کړي. روحانی نن په تهران کې د ملي اټومي ټکنالوژي تر مراسمو یو ورځ مخکې په خپله وینا کې وویل دا فرصتونه چې اټومي تړون موږ ته پیدا کړي دي دایمي او ابدي نه دي. د ایران ولسمشر همداراز وویل چې دوی د نوي پالیسي ملاتړ کوي او غواړي چې له نړۍ سره متقابل ارتباط ولري. د روحاني دا خبرې د ایران سخت دریځ ته یو ځواب دی چې وایي د اټومي تړون اقتصادي ګټې محسوسې نه دي. د ایران اټومي تړون د جنوري په میاشت کې پلی شو. د دې تړون له مخې ایران منلې ده چې اټومي فعالیتونه به راکم کړي او په بدل کې به یې نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه لرې کړي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړی توپ وکړي. حسن روحانی پرون د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او د ناګورنو قرباغ پر سر د دغو دواړو هیوادو ترمنځ د ستونزې د هواري لپاره یې د منځګړی توپ ژمنه وکړه. اسنا خبری آژانس د روحانی په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی چې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي تر څو د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ په سوله ییز ډول لانجه هواره شي. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې ترورستان په سیمه کې لشکړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې دا لانجه پراخه کړي. بل لور ته آذربایجان په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې هغه بیلتون غوښتونکي چې ارمنستان یې ملاتړ کوي ملامته کړي دي چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې 119 ځله اوربند مات کړی دی. بلې خواته د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ارمني ځواکونو د آذربایجان د نخجوان پر څو سیمو ډزې کړې دي. نخجوان د ارمنستان، ایران او ترکیې ترمنځ پرته سیمه ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اپریل په 15مه وروسته تر هغه اور بندو شو چې د اپریل په 2مه جګړې پیل شوې. دا جګړې په 16 لسیزو کې تر بل هر وخت په سیمه کې خونړۍ وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ماین پاکانو د سوریې له پالمیرا ښار څخه 1.5 زره کرل شوي ماینونه ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زاخاروا پرون په دې اړه وی خبري غونډې ته په ماسکو کې وویل په پالمیرا کې د مارچ په 20مه د څرګند بریالیتوب په امتداد روسیې وارلمخه د ماینونو د ایستلو هڅې پیل کړې دي چې په دې ترڅ کې تر 1.5 زره ډېر ماینونه خونڅه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په روسیو کې ویلي دي چې د دوی ماین پاکوونکو په سوریه کې تر 1.3 جریبه ډېره مځکه له ماینونو پاکه کړې ده. په بروکسل کې د مارچ په 22مه چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل یوه یې 6 کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. په هغه بیان کې چې اروپایي پارلمان پرون خپور کړ پکې ویل شوي دي چې دې کس له 2009 تر 2010 پورې د اوړي په مخه د یوې میاشتې په مخه رخصتي اخیستې وه. اروپایي پارلمان د دې سړي نوم نه دی افشا کړی خو یو شمېر سرچینې وایي چې هغه نجیم العشراوي نومېده. 25 کلن و او د بلجیم تابعیت یې درلود. څارنوال وایي چې ده پر هوایي ډګر ځان وژونکی برید کړی و او همداراز پر د شک کېږي چې په پاریس کې د نومبر د میاشتې په بریدونو کې چې 113 تنه پکې وژل شوي وو د ځان وژونکو لپاره واسکټونه جوړ کړي وو. د کاسو نوی انتخاب شوی ولسمشر هاشم تاچی به نن په مرکز پرشتینا کې د لوړې مراسم ترسره کړي. د فبروري په 16مه د کاسو پارلمان هاشم تاچی انتخاب کړ. د پخوا د کاسو د بهرنیو چارو وزیر و. د کاسو د حاکم ډیموکراتیک ګوند مشر و او په پارلمان کې د اپوزیسون وکیلانو په نه موجودیت کې د هیواد ولسمشر و. اپوزیسون هڅې وکړې چې د اله واکل لرې کړي. تر یوې میاشتې ډېر وخت شو چې په کاسو کې سیاسي بحران رامنځته شوی دی. اپوزیسون د کاسو او سربیا ترمنځ د اروپایي ټولنې له موافقې سره مخالفت کوي. د دې موافقې له مخې باید سربیانو ته ډېر سیمه ییز واک ورکړل شي او له مونتینیګرو سره سرحد په نقشه سي. کاسو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه خو د سربیا له لوري دا اعلان رد شوی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم ولولئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به لسګونه کشفي بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته راورسیږي او دوی به ترې په عملیاتو کې استفاده کول پیل کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې افغان حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه حل کړي. دوی وایي چې رسنۍ تر ډیره په حکومت کې منفي ټکو ته پام کوي او د حکومت پر بریاوو سترګې پټوي. شاوخوا 1000 تنه افغان پناه غوښتونکي له برتانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. دا چې ولې په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د پکتیا چارواکو د امنیت شورا د مکتوب پر اساس پریکړه کړې چې له دې وروسته به په پکتیا کې توزیع شوي ټول هغه اسناد چې د وسلو ګرځولو په خاطر ورکړل شوي لغوه او باطل اعلان کړي. په کندوز کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د ریدګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعرې هم رپورټ لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. کور کلی او د لوبو له میدان خبرونې هم له یاده مه باسئ. بیا هم ستړي مشي ازادي رډيو ته غوږی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به لسګونه کشفي بې پیلوټ امریکایي الوتکې دغه هیواد ته ورسیږي. د دې وزارت د هوایي ځواکونو قمندان عبدالوهاب وردګ د پنځشنبې په ورځ ازادي رډيو ته ویل چې د الوتکې به د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې مهم رول ولري. خو د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې روانې جګړې چریکي بڼې لري او بې پیلوټ الوتکې پکې ډېرې ګټورې نه تمامېږي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پر نیمګړتیاو کڅه م انتقادونه موجود دي او ویل کیږي چې د کشف او معاربې پر مهال لستونزو سره مخ دي. خو دفاع وزارت وایي راتلونکي اونۍ به 50 بی پیلوټه کشفي الوتکې ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو قومندان عبدالوهاب وردک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکې کشفي دي او کولی شي چې تر ډېرې اندازې د هوایي ځواکونو کشفي فعالیتونه پیاوړي کړي. دی وایي په همدې راتلونکي اونۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې پروسه هم پرانیستل کیږي. دا شاوخوا 50 الوتکې دي چې کشفي دي او محاربوي وظیفه نشي اجرا کولی. له دې سره ښاغلی وردګ وایي چې یوه اونۍ وړاندې امریکایي 9 ډوله 8 الوتکې هم د جنگ میدان ته داخلې شوي چې همدا اوس د مرکز لویدیځ او شمال په زونونو کې د مخالف وسلوالو د له منځه وړلو په عملیاتو کې برخه لري. 9 ډوله 8 الوتکې په تیر ژمي کې په دوو پړاوونو کې افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا الوتکې ماربوي دي چې د 200 کیلویي بمونو د غورځولو توان لري او تر ډېره هوایي قواوو ته د نږدې ملاتړ په برخه کې اغېزناکې دي. له دې ټولو نویو مرستو سره افغان هوایي ځواکونه وایي چې د جنگ د قابو کولو لپاره یې څو کلنۍ اړتیاوې لا هم پوره شوې نه دي. قومندان وردګ وایي چې دوی لا هم سپکو او متوسطو ترانسپورټي الوتکو، جنګي او اکمالاتي الوکافټرو او د بمبار او کشف الوتکو ته اړتیا لري. خو پښتنه دا چې د افغانستان جګړې ته د شاوخوا 50 بی پیلوټه کشفي دغو الوتکو داخلې دل به څومره اغېزناک وي. د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په جګړه کې چې تر ډېره چریکي بریدونه کیږي اصلا د دا ډول کوچنیو الوتکو الوتنې ګټه نه لري. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د بی پیلوټه دې الوتکو پر ځای په کار ده چې له هوایي ځواکونو سره جنګي الوتکې چې د حملو توان ولري مرسته وشي.
دغه بی پیلوټه الوتکې هیڅ مفهوم نه لري. دوی یو نقطه هدف نښه کوي، یا یو شخص یا یو کلی، هغه هم یو داسې تخنیک ده چې له ځمکې نه اداره کیږي. دلته چریکي جګړه ده، چریکي جګړه متحرکه جګړه ده، هغه ثابته جګړه نه ده. نو د دې د حرکت لپاره داسې قوتونه ضرور دي چې هغه قوتونه هم متحرک وي.
هغه وایي چې بی پیلوټه کشفي الوتکې په جبهي جنګونو کې اغېزمندې وي چې د هغه په باور په متحرکو جنګونو کې له دې ډول الوتکو څخه ډېرې تېروتنې کیدی شي. ښاغلی مرخیل د افغانستان د هوایي ځواکونو په پوره تجهیز ټینګار کوي، وایي چې دا ځواکونه باید د امریکا او ناټو لخوا په اساسي توګه پیاوړي شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه حل کړي. دوی زیاتوي چې رسنۍ تر ډېره منفي ټکو ته پام کوي او د حکومت پر بریا سترګې پټوي. یوه ستونزه هم سږ کال په مني کې د لویې جرګې رابلل دي چې دواړو مشرانو ورباندې موافقه کړې دا چې افغان حکومت به دغه لانجې ته څنګه رسیدګي وکړي. ابوبکر صدیق د ازادي راډیو د ګندهارا ویبپاڼې ته په دې اړه ولیکنه کړې چې مهمې برخې له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې تیر کال د افغانستان د بقا کال بللی دی، خو اوس پښتنې ولړیږي چې د ملي یووالي حکومت څنګه خپله بقا ساتلی سي. وروستي راپورونه څرګندوي چې د افغان حکومت محبوبیت هم کم سوی او پښتنه دا ده چې دا محبوبیت بیرته څنګه زیاتولی سي او د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو ستونزه څنګه حلولی سي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې کسان له دغو بدبینانه نظریاتو سره چې په رسنیو یا هم سیاسي بحثونو کې مطرح کیږي موافق نه ښکاري. ولسمشر ته نږدې کسان د افغان حکومت د سولې هڅې یادوي او وایي چې سیمه ییز قدرتونه یې ملاتړ کوي. د دوی په باور د افغانانو عواید زیات شوي او د شفافیت د زیاتېدو په برخه کې هم ګامونه اخیستل شوي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې هم ځینې لاسته راوړنې لري. د قدرت د شریکولو د هغې موافقې له مخې چې د ولسمشر محمد اشرف غني او په تیرو انتخاباتو کې یې د مخکښ سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په 2014 میلادي کال کې لاسلیک سوه، ولسمشر ژمن دی چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستلو او د صدارت پوسټ د ایجاد لپاره لویه جرګه راوبولي. د افغان حکومت د سیاسي مشرانو د موافقې له مخې دغه لویه جرګه باید د روان کال په مني کې راوبلل سي. د حکومت د سیاسي مخالفانو په ډله کې تر ډېره د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ادارې ځینې غړي شامل دي. دوی د روان کال په مني کې د لوی جرګې جوړېدل د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په وړاندې لویه ازموینه ګڼي او استدلال کوي چې د دې ضرب العجل له لاسه وتل به د قدرت خلا راولي. خو د ولسمشر محمد اشرف غني پلویان بیا وایي چې حکومت د لوی جرګې د ترسره کولو د بدیلونو په هڅه کې دی. د حکومت له لیدلوري یوې با خبرې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویب سایټ ته وویل، یوازیني کسان چې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي زموږ هغه سیاسي مخالفان دي چې په قدرت کې شامل نه دي. دوی غواړي د دې مسلې په مطرح کولو سره یو سیاسي بحران رامنځته کړي. دغه سرچینې زیاته کړې چې د ملي یووالي په حکومت کې دننه داسې کوم فشار نه تر سترګو کیږي. دغه منبع چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ګندهارا ویب سایټ ته وویل، د اجرایه ریاست پوسټ د جمهوري ریاست د یو فرمان له مخې ایجاد سوی او دا مسله حکومت ته توان ورکوي چې د دغه پوسټ ستونزه له بېلابېلو لارو حل کړي. دغه سرچینه زیاتوي دغه فرمان کیدای سي تمدید یا هم تعدیل او بیا صادر سي. خو د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، د حکومت دوړ مشرانو د لوی جرګې پر جوړېدو موافقه کړې او د موافقې مواد باید عملي سي. دا چې لوی جرګه راوبلل سي او په اجرایه صدارت د اجرایه ریاست د بدلولو پر مسله بحث وسي، هغه اصل دی چې موږ په موافقه کې منلی او ورته ژمن یو. ټول کوشش کوو چې د حکومت دغه تعهد عملي سي. خو رحیمی زیاته کړه، د لوی جرګې ترسره کولو ته اساسي شرط د انتخاباتي نظام اصلاح دغه راز په منی کې په بریا سره د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدل دي. خو ولسمشر غنی ته نږدې یوې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویب سایټ ته وویل، د انتخاباتي اصلاحاتو په مسله کې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د پلویانو ترمنځ د اختلاف د پای ته رسیدو لپاره حکومت پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دی. دا په اصل کې د چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی استعفا وکړه. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي وویل، ولسمشر پر اصلاحاتو باور لري. یوازنی شرط مو دا دی چې دغه اصلاحات د ټول افغانستان په ګټه وي او یوازې د یو څو کسانو د قدرت د غښتلتیا او امتیازونو د زیاتوالي لپاره نه وي. یو بل مقام ویل، حکومت شایي تر منی پورې دوام وکړي او حتی ممکن خپل 15 کلنه دوره بشپړ کړي. د زیاته کړه، د حکومت نسکورول آسان کار نه دی. دا چې حکومت به خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړی سي، یو دلیل دا دی چې اوس ورته ښه ځایناستی نسته او نه به په راتلونکي کې وموندل سي. دغه سرچینې ویلي، د حکومت دواړه شریکان کولی سي د حکومت د دوام د تضمین لپاره نور اقدامات هم په پام کې ونیسي. خو د ولسمشر غنی پلویان ټینګار کوي چې رسنۍ د بنسټونو په جوړونه کې د حکومت پر تمرکز، د سولې پر پروسه او د ملي یووالي د حکومت پر خوندیتوب سترګې پټوي. یوې سرچینې ګندهارا وی پانی ته ویلي، د افغانستان په اړه زموږ برداشت له واقعیتونو ډیر بیل دی. د ځینو پرمختګونو ته اشاره وکړه، وی ویل چې دغه پرمختګونه په سم ډول خلکو ته واضح سوي دي. سرچینې زیاته کړي، حتی مثبت لاسته راوړنو ته هم منفي رنګ ورکول کیږي. د ولسمشر غنی میرمنې رولا غنی هم تیره اونۍ په واشنگتن کې ورته پیغام ورکړ. هغې له آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت د بقا په باب شک او تردید رد کړ او د حکومت د هغو مخالفانو تبلیغ وباله چې په اوسني حکومت کې قدرت نه دی ورسېدلی. په همدې حال کې په مارچ میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان حکومت باید په 2018 کال کې د ستونزو له 15 خنډونو تیر سي. هایسم د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره وکړه چې وده یې کمه، خو بیکاري په دغه هیواد کې زیاته ده. افراطیت یاد کړ چې په زیاتېدو دی او د هغه په وینا سیاسي فضا هم پر څو برخو سره ویشل سوې ده. نوموړي د دغو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. په خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې ویلي، بېوزلي په افغانستان کې په زیاتېدو ده او دې مسلې پر امنیتي وضعیت هم اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پکتیا کې چارواکو ویلي دي هغه د وسلو ګرځولو اجازه یا اسناد چې دوی توضیح کړي وو وروسته لدی باطل او لغوه دي. دا پکتیا چارواکو ویلي د امنیت شورا د مکتوب پر اساس دا پریکړه کړې. داود تپان نور تفصیل راکړي.
دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د امنیت شورا د پریکړې پر اساس یې د صلاح هغه کارتونه لغوه او باطل اعلان کړي دي چې پخوا د ولایتي امنیتي چارواکو لخوا ځینو کسانو ته د ځان ساتنې په موخه ورکړل شوي وو. د پکتیا والي ویان نقیب احمد اتل ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې د سویل ختیځو امنیتي چارواکو پکتیا والي ولسوالانو په شریکه ناسته کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته څوک نشي کولای له ځان سره صلاح وګرځوي. د ده په خبره د صلاح ټول هغه اسناد چې د ولایتي اداري چارواکو له لوري سیاسیون او مخورو خلکو ته ورکړل شوی لغوه او باطل اعلان شوی دی. نو موړی دا هم وایي چې که چیرته څوک غواړي سلا وګرځوي د کورنیو چارو وزارت څخه دې د سلا لپاره نوي جوازونه ترلاسه کړي او په ولایت کې څوک نشي کولای چې د سلا جواز توزیع کړي.
هر څوک چې له دې وروسته د وسلې ګرځولو کار تخلي نو هغه به د کورنیو چارو وزارت لخوا هغوی ته اجازه ورکول کیږي یا امر ورکول کیږي. نو په خپل سر باندې د ولسوالۍ امنیت قومندان، ولسوال او همداراز نور امنیتي مسؤولین یا اړوند چارواکي نشي کولای چې چاته د وسلې ګرځولو جواز یا کارت ورکړي. نو له دې وروسته هغه وسلې چې دلته خلکو سره وي کارتونه لرل هغه لغوه اعلان
شي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا په مرکز ولسوالیو کې امنیه قومندانانو او ولسوالانو خلکو ته د سلا ګرځولو جوازونه توزیع کړي وو. چې د چارو کارپوهانو په خبره د سلا توزیع ادرس باید یو شي او د امنیتي مسؤولینو د دې پرېکړې ملاتړ کوي.
لا داود تپان سره پاتې کیږو. په ګاونډي ولایت پکتیکا کې په ګومل ولسوالۍ کې ویل کیږي چې بي پیلوټ الوتکو بمباری کړې دي او په سیمه کې مرګ ژوبل هم رامنځته کړې ده. چې تلفات څوک دي او بمباری چیرته شوي دي له داود تپان نه به واورو. تپان صاحب ستړی مشي، مهرباني وکړئ د پیښې په اړه معلومات راکړئ چې بمباری کله شوې ده او د مرګ ژوبل په اړه څه ویل کیږي.
خوشحاله اوسې ان صاحب، لکه څنګه ستا ویلې دی پکتیکا د ګومل ولسوالۍ په نعمت آباد سیمه کې دلته یو بازار موجود ده. په دې کې تېر مازدیګر د پیلوټ الوتکو په دوه ځایونو کې بمبار کړی. یو ځای یو پیک اپ موټر چې دولس کسه پکې سواره وو، د ولایتي شورا د مرستیال نعمت الله بابري په خبره هغه ټول ځای په ځای وژل شوي. پنځه تنه په بله پېښه کې چې هغه عمران هم په کیسه هغه همدغه سیمه کې وژل شوي دي. نعمت الله بابری د ولایتي شورا مرستیال د دی وایي چې دغه وژل شوي کسان چې اوولس تنو ته شمېر رسېږي ټول ملکي وګړي دي. ولې د پکتیکا امنیت قومندان زړور زاهد موږ سره په خبرو کې ویل چې دوی کوم کسان چې ټارګیټ شوي دي د بي پیلوټ الوتکو لخوا هغه ټول وسلوال وو او له دوی سره وسلې موجودې وې. د دې دلیل دا و چې چېرته د دې وسلې نوی خلکو به شاید دغه مړي کرنې ته را انتقال کړي وو او موږ باندې دوی باندې به فشارونه زیات کړي. بلې هم صاحب
ډیره زیاته مننه. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره تماس کیو څو د دې پیښې اړخونه معلوم شي. پرون په ګومل کې بمباری شوې ده. ولایتي شورا یو غړی وایي چې ولسی خلک پکې وژل شوي، خو د پکتیکا د امنیه قومندان زموږ خبریال ته ویلي چې وژل شوي ټول وسلوال دي. وسلوالو طالبانو په یوې خبرې کړې اعلامیه کې دغلته اوخت تلفات د ولسی خلکو تلفات بللي او د خپلو ملګرو مرګ ژوبله یې پکې رد کړې ده. دا د آزادې راډیو ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
له برتانی څخه شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. د برتانیې یوې ورځپاڼې لیکلي چې په برتانیه کې د کډوالو د ملاتړ یوه خیریه موسسه د حکومت له دې پالیسۍ سره مخالفت کوي او هڅه کوي فشار راوړي چې برتانیې حکومت له دې پرېکړې ډډه وکړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په 2015 کال کې څه باندې 3000 ماشومان په یوازې سر برېټانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه زر تنه بیرته افغانستان ته د لږل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر تیریزا می تریو قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پرېکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پرېکړې سره چې د برېټانیا د استیناف محکمې لخوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت اووه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي وو چې د همدې پرېکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وې. خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمېر نږدې 0 تنو ته رسېږي. که څه هم اوس په برېټانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پرېکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه آر اس ان بشای د یو راپور په خبرولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای شي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ شي. په دې راپور کې شاید د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح شي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نښه کېدای شي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګادویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په بریتانیا کې د همدې شبکې لخوا پیژندل شوي او ملاتړ یې سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول شوی دغې شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هېواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو ښایي د بریتانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پرېکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بې وزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ماشومانو د ځانګړي تیاتري پروګرام پنځم فصل پیل شو. د کوچنیانو د روزنیز پروګرام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مرسته چلیږي. د ریپورټونو پر اساس باندې 80% افغان ماشومانو دا پروګرام کتلې. د دې پروګرام هدف کوچنیانو ته د بشري حقوقو، د ښځو او نجونو د حقوقو، تعلیم او داسې نور مهم مسلو د اهمیت ورسته کول دي. په افغانستان کې دا پروګرام پنځم فصل نوې کریکټر زری سره پیل شوی. زری به کوچنیانو ته د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه معلومات ورکی. فرشته جلال زی په اړه ریپورت لري.
باغچه سمسم یا د سمسم باغچه د کوچنیانو هغه پروګرام دی چې د امریکا د یو ډیر مشهور پروګرام سیسمی سټریټ په تقلید جوړ شوی دی. سیسمی سټریټ پروګرام تقریبا په ټوله نړۍ کې په مختلفو ژبو خپریږي. دا پروګرام د ماشومانو د تعلیم او د هغوی لپاره د ټولنیزو اصولو او آدابو د زده کړې په خاطر دی. سیسمی سټریټ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کوچنیانو لپاره د هرې ټولنې په خپل ژبه خپریږي او په هر هیواد کې تقریبا د تیاتري پروګرام ته د هغه هیواد یو خپل کرکټر ورزیات شوی دی. مثلا په مصر کې د ځانګړي پروګرام ته د خو خپنوم کرکټر ورزیات شوی دی. خوخای و کوچنی انجلی ده چی نور ماشمانو تا ده انجونو ده حقونو ده انجونو ده تعلیم او پا طولنه که ده انجونو ده زای پر معلومات ورکوی. پا هند که هم ده پروگرام تا ایو انجلی وریزا فساوی ده او ده چمکی نمیشی. چمکی کی دنیا رنگ برنگی بگلی چمکی 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 همت والی چلپلی چمکی په افغانستان کې د باغچه سمسم پروګرام ته یو شپږکلن ماشوم چې زری نومیږي ور اضافه شوی ده. زری به ماشومانو ته د نجونو د حقونو، د نجونو او ښځو لپاره د درناوي او د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. د امریکا د پراختیا مرستو نړیواله اداره USAID چې د دې پروګرام ملاتړ کوي وایي چې اوسمهال لږ تر لږه 15 میلیونه افغان ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري، خو د دوی درېمه برخه ښوونځي ته د تګ امکانات نه لري. زریبه د سمسم باغچه کې د روغتیا، ورزش او خپل صحت ته د پام کولو پر اهمیت ماشومانو ته معلومات ورکوي. د دې پروژې و مشره شری ورسن وایي چې د سمسم باغچه ته د زری ورتګ د دې لپاره اهمیت لري چې دا به افغان نجونو ته یو مثال وي او هغوی ته به په دې اړه چې ښوونځي ته تګ څومره مهم دی او ولې باید ټول نجونې زده کړه وکړي معلومات ورکوي. شری ورسن ویلي دا ډیره ښه خبره ده چې په افغانستان کې د سمسم باغچه اول کورنۍ کارتون یو انجلۍ ده.
دوستانو دو نیمه بجی شوی مخکې له دې نه چې د خبرونه دوهم نیم ساعت تور شو یو اربیا په مکه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد شیبر نه ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا به راتلونکې اونۍ 50 پی پیلوټه کشتی الوتکه افغانستان ته وسپاري. افغان حکومت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلواله تر خپل قماندې لاندې وکاروي. خو وال ستریټ جرنال ورځپاڼې روانه اونۍ د ملکي خلکو د مسله کولو مسله رابرسېره کړه. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یوه اړینه پدیده بولي او وایي چې باید د راتلونکي لپاره افغان حکومت له پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي او تمه ده چې نن د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې په کابل کې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل دا فرصتونه به تر ابد پورې دوام ونه کړي. روحانی نن په تهران کې وی غونډې ته دا خبرې وکړي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. آذربایجان په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې هغه بیلتون غوښتون کې چې ارمنستان یې ملاتړ کوي ملامت کړی دی چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ماین پاکانو د سوریې له پالمیرا ښار څخه 1.5 زر کرل شوي ماینونه ایستلي. په بروکسل کې د مارچ په 22مه چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل یوه یې شپږ کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. او د کاسوو نوی منتخب شوی ولسمشر عاصم تاچی به نن په مرکز پرشتینا کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل کا غواړی د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتللې شئ. د زموږ د وی پاڼې پته ده هلته د موږ د فیسبوک د پاڼې لینک هم موندلې شئ او لاغې لارې کولی شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې خپلې نظرې زموږ په رپورټونو را سره شریکې کړئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په موکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په کابل کې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د یو اس ای آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې د فائده په نامه د پروګرام له لارې د افغان متشبثو او صنعتکارو ښځو د تولیداتو یو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې لسګونو افغان میرمنو خپل لاسي صنایع او داسې نور تولیدات نندارې ته یوشوه. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال عبدالباری رحمان ویل د ښځو د تجارت پراختیا او اقتصادي وده د حکومت په لومړیتوبونو کې ده او د دوی د فعالیتونو د یو پلان په جوړولو کار روان دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ایسای ادارې لغوه کول به افغان پانګوال او متشبثین له ستونزو سره مخ کړي. د اقتصادي چارو کارپوه متصل کومکی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ حکومت د هیواد اقتصادي مسایل نه سیاسي کوي چې اوس مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت په ډیر حساس حالت کې دی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې پانګوالو ته د ډیرو سهولتونو د رامنځته کېدو په خاطر افغان حکومت د ایسای اداره د سوداګرۍ په وزارت کې مدغموي. په تخار ولایت کې نن د بزګرو د ورځې په مناسبت یو کرنیز نندارتون جوړ شو. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګه مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې په دې نندارتون کې کرنیز محصولات په شپېتو غرفو کې نندارې ته شول چې ویدي
افتتاح یو نمایشګاه د تولیداتو زراعتي چې تقریبا شپېتو غرفې تشکیل یې هغه موسسات او دفاتر چې دلته کار کوي په تخار کې فعالیتونه لري ټول هغه فعالیتونه سکتوري خصوصي او دولتي او په نمایښ کې دي او د خانانو دینه دینه کوي.
د شغل ملخل په خبره د دغه نندارتونونو څخه بزګر ډیر خوښ دي او د دغه نندارتونونو په لړ کې بزګر د خپل محصولات لپاره بازار موندنه هم کوي. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بایه یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ یو 53 پله یو یورو واوی افغانۍ یو 10 پله یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 80 پله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پله د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پله زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پله او د پاکستاني کلدار 1450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو. اقتصادي خبرونه سباون کاکړه چمتو کړیو. اوس مخکې لدینه چې د لوبو له میدان او کورکلی پروګرام ته ورشو. د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو دا په کندوز کې د ریدیګل د کلنۍ مشاعرې پاړه دی. په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې لخوا د ریدیګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د کندوز ولایت سربیره د هیواد له مختلفو ولایتونو نه شاعرانو، لیکوالو، فرهنګیانو ګډون کړی و. د اجمل آرین ریپورت را اورو چې د یو شاعر په شعر پیلېږي، ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه له یادمه باسي.
داد آزاد خورا داد جگرو وطن داد ننجالو وطن داد ننجالو وطن.
د تیرو کلونو په چیر سش کل بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینوالو کوربه و. او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سش کل هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړې. په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر ازادي راډیو ته وویل د ریدیګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدیګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. دې مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي. او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم، مینه او ورورولي رامنځته شي.
لدی مشاعره څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
تلک مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ، لکندهار تر هرات او تر خیبر زموږ، ستا د غیرت غرونه تل حسک دي په جلال کندوز.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدیګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي، تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندوز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي، چې مینوال هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندوز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدیګل مشاعره د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندوز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړي ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د ویسټ انډیز د اتلولۍ په اړه درته راپور خپرو. همدارس د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه هم معلومات اوري چې په نړیوال شلوریز جام کې اتلولۍ ګټلې دي او همدارس په یو رسمي لوبه کې له خپل ځانه وړتیا ښودلې. وترارڅ مخکې راځو د ویسټ انډیز اتلولۍ ته. ویسټ انډیز یا غرب الهند د دویم ځل لپاره د نړیوال شلاوري جام اتلولۍ وګټله. د کرکټ نړیوال شلاوري جام سیالي دا ځل په هند کې ترسره شوه چې ویسټ انډیز وکولې شول انګلستان ته په پایلو کې ماته ورکړي. ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د اتلولۍ دا جام ګټي. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامي د لوبې لګټلو وروسته رسنیو ته وویل چې د خزینو د ټیم بریا، د 19 کلونو د ټیم بریا او دا درې بریا د ټولو لپاره د خوښۍ یو غټ زیری دی. دا موږ ته ډېر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټولو نړۍ کې زموږ مینوالو ته. موږ خپل ټورنمنټ په بنګلادیش کې د خپلو 19 کلنو لوبغاړو له ټیم څخه په الهام اخیستلو پیل کړ. پرون ماسپښین مو خزینه ټیم هم مسابقه درلوده او جام یې وګاټه. دې ټولو موږ ته نور انګیزه هم راکړه چې دا درېمه بریا ترلاسه کړو. ویسټ انډیز د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې په شپږو لوبو کې یوازې یوه په افغانستان بایلوده او نورې پنځه لوبې له ډېرو تکړه ټیمونو څخه وګټلې، تر هغو یې دغه فاینل سیالي په خپل نوم کړله. د ویسټ انډیز د اتلو لوبغاړو ترڅنګ د افغان لوبغاړو نومونه هم د دغه ټورنمنټ په غوره لوبغاړو کې راغلل. محمد نبی ساحل په 12 وکټو او راشد ارمان په 11 وکټو د کرکټ د نړیوال شلاوري جام د تر ټولو غوره وکټ اخیستونکو په ډله کې نومونه په لومړیو او دویمو ځایونو کې ثبت کړل. همدارس شهزاد محمدي هم د ډیرو منډو په وهلو سره وکولی شول د غوره لوبغاړو په کتار کې ځان ته ځای پیدا کړي. اوس به هم ورشو د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه باندې معلوماتو ته چې د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې لزانه وړتیا ښودلې او همدارس د هغه رزمي افغان اتل باز محمد مبارز د ستایلو په اړه چې په روسیې کې روسی لوبغاړی مات کړی دی. لومړی ځل دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له 15 سنه زیاتو افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان عالی دولتي میډالونه ورکړل او هم یې د هغوی لخوا رامنځته شوی اجماع د هیواد لپاره ډیره ګټوره وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړی شول د شلاوریزو کرکټ په سیالیو کې په نړیوال جام کې په خو لوبو سره د ویسټ انډیز لوبډله ماته کړې او نه یوازې په بهر کې بلکې په دننه هم تود هرکلی سره مخ شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان لوبغاړو د میر مسجدی خان د عالی دولتي میډال د ورکړې په مراسمو کې د لوبغاړو لخوا جوړ شوی اجماع د هیواد لپاره ګټور او بل او وی ویل چې دغه اجماع به په هیواد کې پرمختګ او ثبات ته لار هواره کړي.
په وخت چې دا رقم اتلان لرو دا ولسمه اتلان په هر برخې کې وروس نو زه غواړم د زړه له کومې نه تاسو نه مننه وکم چې ټول د افغانستان ولسته تاسو نه یوازې ویاړ ورکه تاسو امید ورکه نو یو ملي اجماع تاسو جوړه کړئ.
ولسمشر همدارز ویل چې په ښوونځیو کې د کرکټ او فوټبال د بنسټیز کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د ملي ټیم لوبغاړو هم د ولسمشر له دغه ملاتړه ستاینه وکړه او ویل چې نور به هم په نړیوالو لوبو کې لزانه خي وړتیاوي ولري. د مخکې هم افغان ولسمشر څو ځله لوبغاړي ستایلي دي چې ورستۍ ځله له هغو خزینه لوبغاړو ستاینه و چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې اتلولي ګټلې وي. یو بل افغان اتل باز محمد مبارز چې په نړیوالو رزمي لوبو کې د اتلولۍ کمربند ګټلې ده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د میر مسجدی خان د مډال د ورکړې په اړه وویل. خغلی مبارز وایي دا به څو بوده ولري، ما ته د نورو لوبو لپاره یو ښه هڅونه راکوي. بل دا چې هغه لوبغاړي چې زموږ لاره تعقیبوي هغوی هڅول کیږي، د هغوی د پرمختګ لپاره هم زمینه برابرېږي. خو له دې ډلې ځینې لوبغاړي هم شته چې له دغو ستاینو او هڅونو لیرې پاتې دي. احمد ولي هوتک یو له همدغو لوبغاړو دی چې رزمی لوبو کې د افغانستان لپاره څو ځله اتلولي ګټلې، خو وایي چې د لوبغاړو په ستاینو کې هم حکومت دوه ډوله چلند کوي.
کوم کسان چې تر مخکې یې جمهور تشویق کړل متاسفانه دې ډله کې زنو ما یعنی ګیلم مالور ده زړه کې ملور ده. دغه زما ګیلې اکثره دوستان له خپل فیسبوک مې شیر کړه چې آیا رئیس جمهور آیا ولسمشر جنوری کی مثال لو دو پدے سالی کے ہم جمهور لخوا تقدیر نشوم و جمهور تو چی دی دولت مردان لخوا یهو لخوا هم تشویق نشوم. یعنی دقا زما پا زینت یعنی که ما نور روش کرن دیگو پا زینت دیر منفی اغیز لاری
دی خاقلی هوتک بخبره طول لوبغاری حدس کوی چی دا افغانستان لپاره مدالونا او لاستراوره نیولاری خو ولی دا هاگوی ترمینز توپیر کی گیم احمد ولی هوتک ول لزل دا افغانستان لپاره پر رزمی لوبو کی اتل ولی گتلی او ماته نده خوڑلی لوبغارو سر سلیقی او دوگونه چلند کومن نوی خبره نده لدی مخی هم دا همدغی پدیدی لعمله دا یوشمیر ملی تیمونو لوبغارو هیواد پریه خیده او اوس وقت پا بحرانوی هیوادونو که دا نورو هیوادونو پا استازی توب لوبی کوی. قدرمن اوریدون کوز موږ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر والی په دې ورستیو کې پاکي د څښاک اوبه کمې شوې دي.
ساده دي خواته مدره نسی کولای چې هغه یزوګان کې جوړ کې په اساسي قانوني ډول باندې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
خوری اسکی خو اسراف م کوي تر دې پورې چې مونږه حتی په اوداسه کولو کې درې کرته مینځل د تکمیل د فرضو کېږي. دې نه چې څوک اخواته یو څوک خپل وضو اندام د مخ لاس څلور پنځه کرته پرېمینځي نو شریعت دې ته اسراف وایي. حتی په اوداسه کې به هم اسراف نه کوي.
نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، اوبه د ژوند د موجوداتو د ژوند د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی. اوبه د ځمکو د کرلو، د انرژي د تولیدولو او داسې نورو لپاره لومړنۍ اړتیا ګڼل کیږي. که چیرې اوبه نه وي او یا هم له ضرورت نه کمی شي، نو دا ویلی شو چې انساني ژوند پر مخ نشي تللی. تجربه ښودلی چې د اوبو د کمیدلو لاملونه ډیر دي، خو یو علت یې پخپله د خلکو بې پروایي ده چې د اوبو د مصرف په وخت کې کوي. په اکثره ښاري سیمو کې د اوبو د نلونو شیردانونه خلاص وي یا هم دومره اوبه له نل څخه اخیستل کیږي چې په کار نه وي. د کابل د کارتیناو اوسیدونکی ولایت خان په خپل کور کې د اوبو د مصرف په هکله وایي.
اولی جده همیشه سهار مینځو، غرمه مینځو، ماښام مینځو او پاش لرو کنه او پاش دکوو پا بوتی موتی آچو بیخونه تا بیایه سطلو بو آچو ماشومان پی که لامبی که کالی مینځی ټول ضرورت په اوبو باندې چې اوبه مصرف نه کړو په څه باندې وکړو؟ ته سوچ مونږ اودس کې مخلصونه مینځي نل خو به خلاص وي کنه لوښی کاسې ماسې مینځو او نل خو خلاص وي کنه مینځي ادمانه ضروري.
د ګرمو سیمو اوسیدونکي چې اوبو ته ډېر ضرورت هم لري اکثره یې په مصرف کې اسراف کوي. د ننګرهار اوسیدونکی ملنګ جان وایي چې داسې وخت هم راغلی چې د څښاک اوبه یې هم ډېرې په سختۍ پیدا کړي.
داسې وخت شوی دی چې په نل کې اوبه هم نه وي راغلي، هغه خو په هفته کې یو ځل راځي که نه، او واټر پمپ مو خراب شوی دی، او بیا داسې وخت شوی دی چې اوبه هم نه وي پیدا کړي، بیرته راغلي بیا معطل کړی دی، تر هغه یو چاره کړې ده پیدا کړي دي یو ځای نه. یعنی دا وجود لري بله چې خلک بې پروایي کوي، بیا هم نلونه خلاص پرېږدي، ګل بوټۍ او پاش کوي، لارې او پاش کوي. مثلا اکثریت کورونه چې دي کانکریټ دی، سیمنټ دی، نو په دې په وینځلو کې امتنار سهار استفاده کوي، حتی خلک خپل د کورونو مخې او پاشي کوي.
یا ولایت چې د څښاک اوبه ډېرې ورسره ضایع کیږي عمیقې څاوې دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې ډېری هغه کسان چې عمیقې څاوې لري اوبه له حد نه ډېرې او بې ځایه مصرفوي.
چې اول دی راباسي چای عمیق څخه اوبه راباسي برق په مصرفوي، بله کې په خوا غوي نه چې څه آنجې بس بلای ډکول یا دغه کول. اوس په دغه ترتیب بس ډېر ورسره دغه دي. صفا اوبه خو هر وخت نه پیدا کېږي. اوس موږ خپله صفا اوبه یې په پیسو رانیسو چې شوی دغه کوو، نو دا پر موږ څه کار کېدای کېدای چې دغه چای عمیقونه زموږ وچي.
د اوبو کمښت له یوې خوا او ناپاکي له بلې خوا خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکی امان وایي چې غیر معیاري د بدرفت څاوې دومره ډېرې شوي چې د څښاک اوبه چټلې کړي دي.
التصاره دي خواته مدرس نسکول ایزاغه یزوغان کی اجور کی پغا اساسی قانونی ډول باندې که اقتصاد دی خلکو برابرۍ خو بیا په اساسی نقطه باندې کار کوي چې هغه میکروب دغه سره وصل نشي فاصله یې من کې لري یا خی جوړ کی په قانونی ډول باندې نو چې اقتصاد یې ضعیف سو کی خلک ولس
د بغلان اوسیدونکو خان شیرین بیا وایي چې د دوی د څښاک اوبو ته بیا د هوټلونو د بدرفت اوبه راځي. هغه وایي چې څو ځلې شکایت هم کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
د خلکو شکایت هم کوي او دسم بیا کوي دغه اوبه د مرضونه پیدا کړي دي دغه بدرفتونه ټول هغه دي حتی د سالنګ اوبه چې موږ ته راځي په دې سالنګ کې تقریبا 500 یا سل هوټلونه جوړ شوي دي د دغه سلو هوټلو بدرفتونه ټول په دغه اوبه کې راتویږي د خنجر اوبه کې راتویږي چې تاسو ورسئ دا اوس په سترګو وګورئ دغه هر تیګې ته ورسئ وګورئ په دغه هر تیګې باندې دغه کثافت پروت هاته د ماشومانو نه دی رقم د پمپورن ورته پیدا شوی دی د پمپورن په سلحو دی په سر باندې روان دی کته بوتي راخته کی نه روته دغه څوک نه سي ورته ولا تخب سنمان دا ولا د کته د خلکو بچکی کالم دی کموټه جوړ کړه دا کموټه د موږ په سر باندې ده ځخل نه لای مستقیم روان دی کته نه طرف ورځي
په کلیوالو سیمو کې بیا څاروي د څښاک اوبه نه پاکوي اما غ نه پاکو اوبه بیا د مجبوریت لمخې کلیوال څښي د ننګرهار اوسنکی احمد جان وایي چې ځینې وخت خو خلک له اوبونه هم کار اخلي حکومت کې چې ځوانان لامبي
ګل په مخ سیالته میخي غوي زناور خره سپی په دې درونټې ډنډ کې مالی دلی دې سپراتی او دا وګ مغه سکته ورزی او د انګرار خار ټول خلک په دې نیر کې لامبي ماشومان ځوانان صابونونه کې استعمالي کالیب کې مینځي او بیا دا وګ کته زم د شینوارو ممندرې بي سود ولسوالې په دې ساحو کې دین خلک استفاده کوي یو کیلومتر دو کیلومتر لری جېته میلاډ سیغه سی بر واخلی کوینه پاک کاریزنا دا به د دوی د اولادونو لپاره د دوی د صحت لپاره به دا ډیره په ګټي دا خلک به دغه سیوبونه استفاده ونه کی
هغه کسان چې رمال یو ځای څخه بل ځای ته بیایي کله ناکله په لاره کې څاروي په اوبو کې اورنه غرقیږي مړکیږي او بیا د یغو غوښې خرابیږي په دې اکله تورګل کوچای وایي چې
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې دا میږې تږې شوې ګرمي وه دا چې په اوبو باندې ورولوېدې دوه پکې ورلا وشوې نورې مې ته راتاو کړې رانه غر کې کړې نور دا کاغذونه او کثافات وهر چې شی پکې پراته وه شنې وبلۍ کې یا اوبو هغه وبلې نیولې وې له خپله دا رقم وبه چې کومه خدای راسي لکه مال ګرې چې پکې اچول چې دا رقم تروي دی چې کلو نه وي څه وکم چاره نشته بله کالی پی پریمینځو لرې د لمخې یو وزه مې اخیستې ده هغې ته یې ورکوو خپله یې چکو چای ته کوو خو تروي دي لکه مالګه دې زه پکې اچولې ان د سر دا کاسه سوی
په خپرونه کې د څښاک د اوبو د چټلیدلو یا ولت د بدرفت ساوې وښودل شوې موږ د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفیع سعیدي نه پوښتلي چې ولې ښاروالۍ د غیر معیاري بدرفتساوو د جوړولو مخه نه نیسي
هغه کسان چې نوي کورونه عمروي کابل د ښاروالۍ له خوا څخه ورته دو ته ډېر جدي کنټرول لاندې دي تنظیف د مدیرانو د پرسنل له خوا څخه کنټرول شوي دي حتی موږ هوټل پمپونه نیولي دي چې بلند مزلونه چې جوړ شوي وي که څه دولتي دي څه شخصي دو د شپې له خوا څخه خپل بدرفه پایپونه په هوټل پمپ د طریقه څخه راباسي سرکو په ویالو کې خوشی کوي څو دانیم ته وسره ګرکړی دی پریاست او ادیو قضایی سندولی ته مکتوبونه ورکړی دی
د اوبو او برښنا وزارت مسول کسان هم د اوبو ناپاکه کیدلو او کمیدلو ته اندېښمن دي د یاد شوي وزارت تخنیکی مشاور ویسل رحمان هم غیر معیاري د بدرفت ساوې او د اوبو بې ځایه مصرف د اوبو د چټلیدلو او کمیدلو لاملونه بولي
سپیک ځای نه پاره معیاري انجینري شکل نه جوړ شوی دی په دغه خاطر اکثریت هغه فاضله اوبه یا هغه ناپاکه اوبه په ځمکه کې جذبېږي او دا ځمکې لاندې اوبه ته رسیدل شي دا خپل کیفیت د اوبو ښته وړي مثلا په یو کور کې کله چې وګوري یو څاله په بغل کې سپیک ځای دی دا اوبه نفوس بیا برته دوی د استفادې لپاره وړي مخکې ته چې دا فلټر شي د خپل صحت ته ډېر لوی خطر دی په افغانستان کې موږ محدودیت لرو په اوبو کې او خلک په ډېره اندازه اوبه استفاده کوي چې ضایعات تر هغه ضرورت زیات دي نو په دې لحاظ کې وایي د هر کورنۍ د هر غړي او هر څوک چې په دې ښار کې ژوند کوي د مسؤلیت دی چې اوبه خپل د ضرورت په اساس باندې استفاده کړي هم چنان هغه ادارات چې مسؤلیت د زیرزمینی چې یو موږ وزارت یو او ښاروالیګان دي دوی دا مسؤلیت لري چې پر خلکو باندې دغه قوانین او مقررات چې جوړ شوی دي باید تطبیق شي چې هغه غیر معیاري سانان د دې پاسه پرینټ چې وکیند شي تجارتي ښارګوټونه چې جوړ شوی دي هغه اوبه باید دغه پالیسی او مقرری په اساس استفاده شي په درې مرحله کې هر کورنۍ او هر شخص د مسؤلیت لري خپل د وطن د پاکي او خپل د وطن د طبي منابعو څخه یو د اصلي منابع څخه دي هغه په ښه شکل وساتي د ضرورت په اندازه استفاده وکړي
د اوبو د نویو بندونو د جوړولو په اړه ویسل رحمان وایي
اوبو برښنا وزارت بعد 2001 کال نه چې نوې حکومت جوړ شو تقریبا دې پلان ونیو چې په افغانستان کې باید بندونه برته مطالعات شروع سي، ډیزاین شروع سي او ساختمان شروع سي. تقریبا دې وسه کولای چې تر 2003 ابتدایي مطالعات ختم کړي چې پاره کې موږ کولای شو چې یو ویش بند په ټول افغانستان کې و. اول پکیج د کوکچې او د اولیا او سفیلا باندې و، د کونړ پر بند باندې څو آپشنونه و، د کابل پر روډ باندې ډېر اته آپشنونه مطالعه شو، د سلما بند په 2003 کې ساختماني کار شروع شو، د شاتوت د بند مطالعه شروع شو، خداسي ډیر نور او د نیو حکومت پر اتاک سره چې ډیر لوی وسی پلان د بندو د مطالعات او جوړونه په بخش کې ونی وسو نوی بند د اوس مستر پلان لدی نه ول چې شپږ بند د اوس کتاسي وګوري په تدارکات مرحله کې دي چې په مختلفو ولایت کې د شمال دي څلور پروژې نور دي چې په حوزه جنوب غرب کې دي چې په قندار او په هلمند روزګان کې دي چې دا تفصیلی ډیزاین کیږي او همدغه سي 15 پروژې نور هم دي چې ان شاء الله په دغه هفته کې دا اعلان تزي د مطالعات لپاره د په ټول مرکزی افغانستان کې شمالي کې جنوبي منطقه کې.
په قران کریم کې هم د اوبو ارزښت روښانه شوی دی او ډیر مصرفي چې اسراف دی منه شوی دی. محمد زمان چې په دینی برخه کې معلومات لري په دې اړه وایي:
کلو وشربو ولا تصرفو، خوری اسکی خو اسراف مکوی، اسراف پا دین که زمون بند. اسراف سو تاویل کیگی؟ اسراف دی تاویل کیگی چه هر اغا شای چه دی ضروریت نا دستا اضافهی پا درد تنخوری دی هاگه استعمال بشریت که بند. تردی پوری چه منگا حتی پاو داسا کولو که خوشریت ورطا دری کرا تاغا تاین کرده منزل چې دا درې کارته منزل د تکمیل د فرضو کې دینه چې سوق اخواته یو سوق خپل وزو اندام د مخ لاس سلور پنځه کارته پریمینځي نو شریعت دې ته اسراف وي، حتی په دا سکه به هم اسراف نه کوي. خدای جل شانو وایي چې ما ټول ژوند د اوبو نه جوړ کړی ده، وجعل كل شيء حي من الماء، بنان چې دا اوبه ډیر مهم شی دی، دا باید بې ځای استعمال نسی، داسې استعمال نسی چې نورو ته ضرر رسیږي. که تا فکر کړی په دې کورونو کې وګورې، یو کور د بمبای چالان کړی ده، یو کور د پیپ چالان کړی، ټوله کوڅه ته متضرره ده، موټر ته متضرر دي، تیرېدونکي ته متضرر دي، لارې ته راخوشي کړي، یو بل زیات د اوبو ته ضرر رسولی ده، دغه کمې چې سپتیک ساګانې دي دو زیات صحت ته تاوان رسولی، باید د دې نه مخنیوی وسي. دا قوي اسراف ده، ځکه اسراف داسې ټول اوبه یې ککړې کړي دي، چې اوبه ککړې سو صحت ککړ سو، صحت ککړ سو انسانان ښه وده نسي کولی، نو ډېر مهمه ده چې په اوبه کې اسراف ونه سي.
مست مست پټول لار یما، دا جبین شیخ خمار خمار یما، روح می پکې خدای ګو خوب ول دې، ماتل جنتا کابل خولې دې خولې دې، ماتل جنتا کابل خولې دې، دا سچ مست مست پټول لار یما، دا جبین شیخ خمار خمار یما، روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے، ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے، ماتل جنتا کابل کھلے دے. مست مست پٹول لاریما، دا
چې بینشي خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے خی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے ماتل جنتا کابل.